احمد چی بریم دا سجی رادو ده سات پخ پراونه که ستاسو کوربه سلامونه. د کندهار ولایت په سپین پول د کلسوالی کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وای د افغان طالبانو او پاکستانی فوجانو په نشټو کې څلور ملکیان وژل شوی. د سپین پول د کلسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په بیگانیو نشټو کې څلور تنه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیره شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستانی لوري پیل کړه، خو د پاکستان د سر ریاست بیان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالفه ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت ته پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بدل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان ښځو او نجونو په وروستیو لګیدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومتولۍ په سرغړونو کې دخیل وو. د طالبانو په حکومت کې بې سرچینې د استرالیا دا اقدام غیر عادلانه بللی دی. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریځونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. استرالیایي ځواکونه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي حضور پر مهال نږدې دوه لسیزې د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې خپل ځواکونه له دې هېواده وویستل. د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په 26 میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د نیولو حکم صادر کړ، خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 500 ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له ښاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغۍ او هڅو ټینګار وشو. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت په اړه خبرې روانې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن وویل چې په غزه کې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. ښاغلی فیدان د دوحې د کلنۍ ناستې پر مهال په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد په اوږدو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنی اوربند تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نه شي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میتا شرکت اعلان کړی چې د لویو نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میتا ای آی کې متغم کړي، څو د انسټاګرام، واتساپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې میتا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب، د سی این این، فاکس نیوز، لوموند او یو ایس ټوډی په ګډون له ګڼو رسنیو سره د همکاري له لارې وړاندې کړي. د میتا په وینا دغه نوې اسانتیا کارکوونکو ته دا امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبو د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو له لارې همکارو خبري ویبپاڼو ته لاړ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري.
ټایم پر لس بجې باندې ټکان شروع وسوله. داسې تقریبا د دوو بجو پورې به زبې ټکان شروع وله. ګرد ملکیان یخ دی، سور ژمی دی، ټوله ملکیان د کورو څخه زنانه او مردانه وتلی دی، هیچا درک نه و معلوم.
د کندهار په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره تر جګړې وروسته لا هم وضعیت عادي نه دی.
ډېر خلک لا هم خپلو کورونو ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړه وشي.
د دې جګړې په اړه مو په خپرونه کې د څېړونکي او خبریال سمی یوسفزي نظر هم اخیسته.
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ فضا ده.
په افغانستان کې وچکالۍ ته اندېښنې په زیاتېدو دي.
د دې خاطر چې باران نه کېږي، په بوټو باندې ګردونه زیات دیوځي، د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي.
او په دې خپرونه کې
تغمی دا بابا دنن او شال می دا دی پسر با دی خواز وینا دا وطن دا حدیر پسر
دا سندره دا ای آی ټکنالوژي په مرسته جوړه شوې. دا سندری څنګه جوړی شي په خبرونه کې به واوري. در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ملیشه ځواکونو د تیر شپې نشتې له امله په سپین بولدک ولسوالۍ کې څلور ملکیان وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي که څه هم جګړې درېدلې خو وضعیت لا هم عادي نه دی. دوی وایي د نشتې له امله کرښې ته نږدې له خپلو کورونو وتلي او په دې یخنۍ کې شپه په ډاک کې تېره کړې ده. د ځینو کورنیو ښځې او ماشومان تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي ستنېدلي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالب او پاکستانی ملیشا ځواکونو د تیر شپې له نښتې وروسته چې لامل یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله هم واوخته، د نښتې عیني شاهدان وایي چې کرخې ته نږدې د نښتو له امله له خپلو کورونو وتلي خلک لا هم بیرته خپلو مینو ته نه دي راستانه شوي. دوی وایي که څه هم اوس مهال نښته نشته خو وضعیت لا هم غیر نورمال دی. د سپین بولدک د ویش بازاري و دکاندار د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته په ویش کې بیګا شپه له قیامت کم نه وه، ډېره سخته شپه وه، له یو طرف جګړه وه، له بل طرف ډېره سخته یخنی وه. کورونه چې وه خلک ټول زموږ په شمول د کورونو راوتلي وو، ښځې او ماشومان او سپینګیري ټوله شپه په یخنۍ کې ولاړ وو. ډېر خلک لا هم خپلو کورونو ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړه وشي.
د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اجی اغا ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د شپې تر دوه بجو دغه نه خطر روانه و چې لامل یې ولسی وګړو ته زیان ورسید. نوموړي وویل
ټایم پر لس بجې باندې ټکان شروع وسوله. داسې تقریبا د دوو بجو پورې به زبې ټکان شروع وله. ګرد ملکیان یخ دی، سور ژمی دی، ټوله ملکیان د کورو څخه زنانه او مردانه وتلی دی، هیچا درک نه و معلوم. یوه خوا او بلې خوا ته ځغاسته چې د پناه ځایه نه درلودې.
دغه نخته چې دواړه لوري یو بل په پیلېدو تورنوي، لامل یې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رسمي شمیرو لمخې درې ولسی وګړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل رسنۍ ته پاستولي غږیز بیان کې ویلي پاکستانی ځواکونو سپکه او درانه توپخانه کارولې او د دوی د هوان مرمۍ د عام ولس په کورونو لګیدلې دي.
تقریبا تر سهار پورې له خال خال ډزې کولې. په دې کې موږ ځینې هیوادوال شهیدان او ځینې ملکیان هیوادوال زخمیان لرو. تقریبا د شهیدانو او زخمیانو شمېر د ملکیانو اته کسه دی. په دې کې درې شهیدان، پنځه زخمیان. په الحال وضعیت د سپین بولدک ولسوالۍ د نورمال دی، حالت په الحال عادي دی او جګړه پاکستاني لورو شروع کړې وه، خو دوی خپل پراحت ونه درېدله او جنگ نه و درو ټوله شپه د ځکول یوانو نه راخور ځول ملکی تاسیسات نه شکرې.
خو د سپین بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په بیګانه او نخټو کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپیان دي. په وجل شویو کې یو خزه او یو ماشوم هم شامل ده. په سپین بولدک کې ځینو روغتیایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې د دوه کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. له کرخې بلې غاړې ته د چمن یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې درې ملکیان ټپیان شوي. د دواړو لورو چارواکو ویلي نښتې د جمعې په شپه ناوخته پیل شوې، خو دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې لومړی برید یې کړی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف ویان مشرف زیدی په یو بیان کې ویلي چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستانی ځواکونو بی دلیل ډزې کړي. خو له دې وړاندې بیګا د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې پاکستانی ځواکونو د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په لور بریدونه پیل کړل چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. دا نخته په داسې حال کې دي چې څو ورځې وړاندې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ د سعودي عربستان په ریاض کې د خبرو راپورونه ورکول شول. داسې مهال چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او وی ویل چې داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. خو ځینو طالب سرچینو رسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی او ویلي وو چې په دې خبرو کې د اوربند په دوام هوکړه شوی. له دې وړاندې د 13 نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ کې په بریدونو تورن کړ او ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم په هغه برید کې پاکستان خپل لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ګواښ کړی وو چې پاکستان ته به د دې برید مناسب ځواب ورکول شي. په هغه برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونو په پراخه کچه غبرګونونه هم راپارولي وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته زیاته شوه. په هغه نښتو کې چې په وقفهیي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لوریو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاویو ترمنځ دغه ستونزو د حل په هدف په دوحه او استنبول کې څو ځل ناستې هم وشوې، خو ښکاره پایله یې نه درلوده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستان د نامنې ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار د پاکستان د غیدا ورت کړي او د پاکستان نامنې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د همدې جګړې مسله پسې تعقیبو. سمی یوسفزی چې نیوزویک او ډیلی بیست خبرونه ته همدارس سی بی اس خبرونه ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقالې لیکي، د خپل ژوند لوی برخه په پاکستان کې تیر کړی ده. د په دې باور دی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د بی باوري داسې کچې ته رسیدلې دي چې هر شیبه ممکن د دواړو لوریو ترمن نشته وشي. د ښاغلي یوسفزی سره احمد تکل مرکه کړې ده او لومړی په دې اړه معلومات ترې غوښتي دي چې کابل وایي پوسپین بولده کې لومړی پاکستانی لوری ډزې وکړې او اسلام آباد وایي افغان طالبانو برید کړی. دا حمله چا کړې او څرنګه به خبر سپینیش؟
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې دواړه طرفونه یو بل ته په عامیانه اصطلاح په زړه کې ډک دي، اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ په زاده. او متاسفانه چې کوم سیاسي حالي ځلې کېږي یا د خبرو اترې ځلې کېږي، هغلته هم دواړه طرفونه یو بل سره توند لهجه او په ترش تندي خبرې کوي، چې له امله یې د قطر او سعودي او د ترکی خبرې ناکامه شوې. نو په دغسې یو حالت کې دغه ډول حالتونه رامنځته کېدای شي، یو کوچنی اشتباه یا د یو طرف بل طرف په بې صبري یا له خپل ځانه یو جګړه ایز مهارت ښودل دا دغه ډول مشکل رامنځته کوي. او متاسفانه د دې امکان شته چې دا وړې وړې کوچنۍ جګړې د یو ستر ناورین سبب شي.
یوسفزی صاحب، د غزلونه چې تاسو وایي ډک دي د دوړو خواو، دا یوازې د سرتیرو ترمنځ، هغه سرتیری چې د جرن پر کرخه په دروازه کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي، د هغو ترمنځ او که فکر کوي چې د دوړو هیوادونو د مشرتابه په کچه زړونه ډک دي؟
دا به کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې خنوم نه لري، افغانان ترینه شکایت هم لري او د نفرت لفظ خو به ډېر قوي لفظ وي چې استعمال یې کم خو نه یې خوښېږي. او چې بیا دا ډول حالت رامنځته شي، بیا الف نه یې پوری افغانان د پاکستان سره ډېر حساسیت لري. په ورته وخت کې پاکستان هم په دې وتوانېدل چې په تیرو درې څلورو میاشتو کې خپل قوم ته دا وښيي چې افغانان زمونږ سره بد رویه کوي، طالبان تی تی پی روزی اگر عزیز منگا افراد وجنی او افغانان چی دی یو پندر به احترامی سره دی نمک حرام لفظ ورتا استعمالوی او بالخصوص طالبانو باندی دا پلاچی چی دوی احسان پراموش دی و منگو سره کومک وکللو. نو دوالو طرف تا خلقو که هم غصش تا دا و پاکستان طرف تا بیادادا چی زینی سیاسی گندونه دا دی پاکستان دی پوج او دی تا افغان طالبانو ترمن یو کلکش گنی، خو چې څومره دا شخړې زیاتېږي او یو بل خلاف په مجازي نړۍ کې تبلیغات زیاتېږي، هغومره دا د کړکېچ فضا باندې هم یو منفي اثر کوي او احساساتو لاندې دا جنګیالي راځي او یو بل خلاف کوچني اقدامات کوي او کوچني اقدامات زیان سبب ګرځي.
یوسفزی صاحب، دا اوس د پاکستان حکومت دا رد کړ چې ګنې د سعودي په منځګړتوب د طالبانو له استازو سره خبرې کړي، یعنی فکر کوي چې د خبرو دروازې د تل لپاره تړل شوی نور دوړو لورو ترمنس
از فکر نه کوم چې هیڅ څوک ته کولای شي چې هر څومره یو بل سره په کړکیچ کې وي په عملی جګړه کې وي یو بل باندې بمبار کوي په جګړه کې وي غوي دي یو بل سره هر ډول دروازې وتړي دا خو امکان نه لري خو البته حقیقت دا ده چې سعودي عربستان کې مذاکرات شوي وو د طالبانو هیات هم ورغلی وو د پاکستان هیات هم ورغلی وو او په دې باندې تاکید شوی وو چې دا خبرې به پټې ساتل کیږي خو دا خو نشي کېدلی چې مکمل ډول باندې هر څه بند شي د اوس وخت لپاره تم کېدلی شي یو څو وخت لپاره همدا فضا به وي خو د دې د اثرات او ابعاد به وسیع کیږي او دا نور هیوادونو ته رسیږي لکه اوس تاسو ګورئ سعودي عربستان هم بلاخره چې ډیر طالبانو سره ښه روابط نه لرل خو بیا هم په دغه مسله کې د افغان طالبانو هیات ریاض ته وغوښتلو ترکیه هم پکې داخل شو او قطر خو پخوانه په دې معاملو کې وو نو کېدای شي پاینده کې نور هیوادونه هم خپل هڅې وکړي خو متاسفانه څه چې ډیر اون کې دي دواړه طرفونو ته اشتعال یا دی او بل خلاف او څه زیاته ده او د جګړې کله کله ودرېږي خو په ما باندې کې بیا د دواړو طرفونو د سیاسینو د مشرانو د جورنالستانو د مطبوعاتي کسانو جګړه دوام لري
نړیوال فشارونه شته د دې کړکېچ د حل لپاره
از فکر کوم چې یو هدا پوری په دوالو باندې زیات دی خو دا سده زیات مستقیم فشار نه چول کیږي ځکه چې طالبان د اخی چې مونږه د پروا د فشارونو پروا نه لرو او کله چې مثلا د اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پریکړه وکړه د دې لپاره چې نرم دریزو خي چې مونږه د افغانستان ته د حکومتي موادو جوړل لپاره دروازې خلاصو دا د پوز دریزنو خو د سیاسي حکومت نرم دریزو خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته ویل شو موږ ضرورت نه لرو متاسفانه د دوه طرفونو چې کوم مذاکرات کار دي هغه یو کندهار ته ګوري او بل جیشکیو ته ګوري نه دی عمله دا سه یو تصادم حالت رامسته شوی ده
خبريال او د چارو کتون کې سمي يوسف سي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او ډړو له عمله د طوفانونو اوږدې وچکالي او د ځمکې د تخریب د زیان زیاتوالي له ګوار سره مخامخ دی یو ان ډی پی پرون جمعه در دسامبر 15 په یو راپور کې وویل چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی په ورته وخت کې په افغانستان کې شمیر بسکران او مالداران وای چې وچکالی د دوی کرنه او مالداری سخت زیانمنه کړې ده تفصیل په راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بسګر خیر الله دی چې وایي پر لبسي وچکالی کرنه سخت زیانمنه کړې ده هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری د شنبه په ورځ د دسمبر شپږمې ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت لامل د اوبو کچه د پام ولټی ته شوې چې د اندېښنې وړ ده
خوشحالي دریا واخیر
دی وای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې لبا د مرغه یو خاص کې باران هم نه دی شوی چې لامل یې د بو سات هډی رټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري د وچکالی لامل کرنه په ټپه درېدلې لبا د مرغه تر ټولو ډیر موک اغیزمن شي ویو
ته به فعلا بسیار متضرر هستیم
د ختیز ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي
هر کال مونږه د وچکالی لامل تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو دا غرستوي او کورونه کې وچکالی لامل زمونږه زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات دی وزي د دې لامل حاصلات کمپیوټر منځ کیږي او کمپیوټر غلې نو مونږه تبن چې مونږه وچکالی لامل ځانمن شو یو
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی یو ان ډی پی پرون جمعه د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی د راپور لمخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله لخوره زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات فراه نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونو تجربه کیږي په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې د پیخه په کال کې لشل تر دې شو ورځو روانوي په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم پرون جمعه د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمی بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بې ځای شویو شمېر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جوماتونو له ملای امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقا د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جماعتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جماعتونو امامان باید د جمعې لمانځه وروسته خلکو ته د استسقا د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته او د ماسپخین لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالۍ د کارنې سکتور لپاره یو لوی ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالۍ به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. لډلین نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
درباسه ایجاد زیربنا مهمه
دی. وایي د زیربنا جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامدار کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو بوته لاسرسی محروم کړی. لدې مخکې د اکتوبر په 23 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلې او 2015 کال په 15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. کچره تاسو د آزادی رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي دا خو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د آزادی رادیو لاري خبري شي. همدارس د آزادی رادیو 19 پروګرامونه تاسو په azadiradio.com کې پیدا کولای شي. په دغه ویب پاڼه کې یو شمیر تصویری راپورونه هم لرو چې تاسو هلته تصویری راپورونه ترلاسه کولای شئ. نور ډیر پزړه پوری مطالب تاسو په azadiradio.com کې ترلاسه کولای شئ. دغه اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم د azadiradio په ویب پاڼه کې لومړی راپور د سپین بولدک د جګړې په ارتباط دی. د بل خبر مهم خبرونو کې درلو چې د استرالیا د طالبانو پر یو شمیر مشانو بندیزونه لګولې دي. د دې تفصیل هم په azadiradio.com کې شته او دا خبر هم په سر کې راغلی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو د مندولو هلې ځلې پیل کړې دي. په خوا پاکستان په پنجاب او په سند ایالتونو کې دا کار کړی و. اوس د خیبر پښتونخوا ته مخه کړې ده او هلته هم دا بندوي. اوس په دې خبرونې په دغه وروستۍ خبري برخه کې د ای آی ټیکنالوژي په باره کې یو په زړه پورې مطلب له تاسو سره شریک کوم. د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څنګه سندره جوړېدای شي؟ یو شمېر افغان ځوانان په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید کوي. په دې ډله کې یو هم عمر اندیشته دا چې د رډو تویل لخپلو څوتنو ملګرو سره یو ځای دا کار کوي. په دې راپور کې به له شغل اندیش څخه واورو چې دا سندري څنګه جوړوي او دا څنګه سندري دي.
کښ په د دسمبر واوري بادونه
یخش پیدا دسمبر واری بادونا زړون رېږي کد شبو کمرونا زړون رېږي کد شبو کمرونا یخش پیدا دسمبر واری بادونا
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخواي په اي اي يا مصنوعي زیرکتیا په ګروپي ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په اي اي څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلي اندیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل. نوملې
یو دوه ملګري لرو په وي باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره وال کمپوزیشن جوړو بیا په ما کمپوز لاري مثلا یو دې برخه کې چې میوزیک کم پويږي هغه د اډیو باندې کار کوي ارشاد خالق دې زمونږ یو ملګری دی نو هغه ورته په یای باندې بلا بل غږونو کې مثلا د غنا پر کوي خزا او خزي کې یا د مرینا کې نو بیا لا یو رسته سر او تالی کتل کیږي نو بعد لاغي بیا مثلا گرافیکی باندې ترازی نو دا دا سیلند پروسه ده
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د وسندرې جوړول څومره وخت نیسي او توګه سان بوختوي خغل اندیشوي
ټولټل شاوخوا یو وخت نیسي او په دې کې مثلا درې سلوري لا پنځه کسان پکې کار کوي
نو موږ ډېر زیاته ویچ پی آی کې د سندري جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي یا د یو کار په سر یا هم د چا میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي
که آډیو برخوي میوزیک برخوي یا مثلا ډیزاین برخوي ټول ته په مثلا خاص سایټونه لري خاص پلیټفارمونه لري ځینې کې په مثلا میاشتنی ګډون کوي ځینې کې په مثلا کلنی ګډون کوي ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر د هر کار په سر تا نه مثلا فیس اخلي
لکه غلی اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي درته وویل
ستونزې خو دغه دي په ورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیرای سیټونه نه شي اخیستی مثلا خپل موږ ته چې یوټیوبر کوم وایي دم راځي په بل ملک به ترلاسه کوو او تبیره د هغه ملک ټیکس بم پکټ کیږي بیرته چې تر موږ راځي هغه هله د چورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعود شي او دا مشکل لال شي
د یادونه د چومرندې شو ملګری دا کار د سیهواد کې کوي چې په موسیقي په کې بندیز دی د طالبانو حکومت وايي موسیقي حرام ده او په خبرولو او اوریدو یې بندیز لګولې دی عمرندې شوې دوس غوړي لدی طریقې د خلکو ذوق خړو بکړي
دا شان بند شول د بندرونه د محفلونه نو اوس موږ د چې سړی لیکل لا یو میز او یو کمپیوټر نام خپل ځاو کې د ملګرو ځاو کړو کړی شي
ای یا مصنوعي ځیرکتیا غا ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشينونه ته د انسان په شان فکر کول او ستکړي پریکړې کول او ستونزې حل کول ورته ورکوي لای په بیل بیل برخو کې کار اخیستل کیږي
بلا مودا سکون بر سفتا مو امام بر کبلا مودا سکون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر سر تو می د بابا دنن او شال می داده پسر بادی خواز وینا د وطن د هدیره پسر بادی خواز وینا د وطن د هدیره پسر حس کومي پاله تو ولار ودا می پزنګون بر تور سر زر هم بر تور سر زر تور سر زر